Governor Waltz is a
فکر کوم چې والی والز د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې تجربه لري. هغه د متحده ایالاتو په استازو جرګه کې شپږ دورې دنده ترسره کړې او د ایالت غوره والی دی. هغه د ښوونځي ښوونکی پاتې شوی او په ملي ګارد کې خدمت کړی. دی په عامه خدماتو کې اوږده مسلکي سابقه لرلې ده. د یو کوچني ښار اوسیدونکی دی او په یو معنی هغه له هر چا سره اړیکې لرلی شي او ډیری امریکایان ورسره اړیکې ټینګولی شي.
Extremely effective communicator.
تمرچه شاغلی والز د اگست په 19 د دیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خپله کاندیدګي رسما ومني او په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ګوند نومان شي. هریس او والز به د نومبر د 15 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له پخواني ولسمشر او د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډي ون سره سیالي وکړي. وانس هم پخوانی پوزی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هاریس او والز انتخاباتي ټیکټ د متوسطې او معمولي طبقې لپاره پیاوړی شخ بللی او د دیموکراتانه یې غوښتي چې د هغوی ملاتړ وکوي. ښاغلی بایدن پخواله رسنیو کې لیکلي چې هاریس او والز به د امریکا د ولسواکۍ او خصوصي ازادیو تر ټولو پیاوړي دفاع کوونکي وي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم څنګه شه جوړه بخیره بيدار جوړه رغست مشری زه خپل د ډیر وخت بیکار وم په بیکاری سولاړم کوټ توري نو کار کوي ډیر وخت برتره لم بیر یو کار بیکار وم بیا په موسیقي ځان شامل کی درې میاشې بعد مې نمره وختي موسیقي نو لاړو کار دروان و نو په لار کې بس موټر تیره پنچر سو انو بس موټر مو واوشتي درې ملګری مو شهیدان سولل بس یو زخته باد بچاو کړلم نه دا یو لاس لښ کورس نو دند د بیکاری پرې چې کارونه په ډیر سن پیدا کیږي بیا چې موږ ته پیدا سول دا واقعیا را د پیښې سول.
سلام شعیب ما د افغانستان نه فیلن خو داسې خاص مصروفیت نه لرو خو مشت یخن د بیکاری سره یو په دې هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي او د کار دپاره ټول په کار شي. انجینران یو بیکار یو اوس فیلي وخت منتظر د کار یو الله دې پکې خیر واچوي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. السلام آباد زما یو پیغام دی چې کار والا دی او که بیا کار دی باید دواړو ته په یوه نظر وکتل شي هغه په کور کې که په هر څوک نور انسان دی اصلا کیدای نه چې الحمدلله موږ خپل دا په کار لګیا خپل دوکان مې دی د کپړو لیکن نظر باید پرو ده ورته وکتل شي انسان دی هر څوک سړی خپل کار کوي ټک دی که ورځ دوی بېکار یې کار خوښه شی دی در کار غر شی نشته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان ورتک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی اثر تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای
په 500 متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس دوی خونې لري.
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کې لدر سره شریکو
مخ خود سر د پانا ځاینم مو سړی تکوي د مال خبره
لانزورګری الماس خانم سره شخې دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو ما کوم را صفا دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کې د تیمري وتی اکسه
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه واوري
کیسه چې خلاص یې سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخکوه. په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري، د سیمه د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدې په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په منځ کې پر یوه لویه غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریب ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلی نه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره و نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسک او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوې. بیا هم محمد نبی
تاریخي کلا یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی او برج نه کېدای شوی چې ټوله کلا یا دننه کور او مالداری او ژوند او زراعت تحقیق.
د نر خلصوالي اوسیدونکو وایي د دې کلا په اړه ډېری خبرې سته او دغه شان دی ورڅخه ډېری خاطرې هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وایي؟ د نرخ ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور میرزا محمد یې پاړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا ده چې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی و د موږ د اندړو نیکه و نو دا کلا یې په هغه وخت کې اباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات و چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه او دا یو مالدار سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډېره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي آثارو کې به یې ثبت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له سل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات تر اتونو پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې څخه لیدنه او څارنه کول په وار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږ اویا تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمېرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. پارک دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې مانی نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1193 کال کې پاچا شو، اووه کاله یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. پارک د دلکوشا مانی په اړه د ارګ دننه او پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا مانی کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی دور سو یو نیم کال پر سمه ګره کې ذکر دي چې دا معنی چې دا د بنجره معنی ده، بی نظیر و بی قصر معنی ده. یعنی با افغانستان کی پی دیه سر یه بد معنی نسته. نو دادنم بگراوند شاید دقیقی دا معنی دی امیر عبیبلا خان پو وقتی جون سویده کلاش امیر عبیبلا خان دی هند سپر چلی و بیرت چلی هند در آقای بیایی نو تصمیم یوانیم چی یو نوی معنی جور اکی نو لمهم و مخور کسان و سر دی حکومت و حکومت دی باندی مشران و سر پرلپسی مشوری وکری و بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کیښود اسمبلی په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه کار جوړه شوه. هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه. او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزیزالدین وکیلی په فضایي لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه شوه، یعنې هغه یې د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې وو په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راولوید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر وو، هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنې د جوړولو وي، او حتی بلدې چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي. نور مواد وو مثلا په دې کې د مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دوه پوښه لري لوی دیوالونه یې، او چې ترمنځ یعنې د دوو دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. 13 لویې خونې لري، 4 یوه سوري اوږدوالی شل او سوري 90 متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفټ ده. په دغه لفټ کې البته اوس دوه لفټه دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفټ ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنې په هغو باندې جوړېکېده، تنظیم کړی و دغسې. پوښتن په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفټونه چې یو منزل ته بل منزل کې بدرېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې له دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفټ او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر و، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نیټه هر کال جوړېده، او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شو، او دغه اول د جشن دپاره ارګ څراغان شو. د ارګ دغه ماڼۍ چې ده یو ښایستوالی په دې کې ده چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1440 مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1440 مختلف ګلان دي شاوخوایي. کله به چې په بهرني آیتان راتله، لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یا د دوستۍ نیالګۍ به چې شو همدلته بېښو کېناوه زیاتره. متاسفانه ما شرط سمو تلاش وکاو دم پیدا نکرسی کوم نیالګی چای شاید یعنی دلته ډیر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته دان نمور دی بیغوری او بیکاری یو نخه ده چې دا نه دي لیکلي نه دي لیکل سوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور شاید او څنګه ده
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
ټاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګیلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر اسمک خاورو ته وسپارل شوه. په ګیلمن باندې د جولای پر 10مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګیلمن د شاعرۍ په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغېدلی و. په دې مرکه کې ګیلمن هم شعرونه ویلي او هم مو له دې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګیلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکلی.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کومه، نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا یې په نظم کې راغونډه کړم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم. خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعرۍ یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې څه رقم ده، دا څه ویلی شو چې د ګیلمن وزیر شاعري هم د هماغې بڼې ده چې په کې دی د وطن ناخوالې د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډېر لوی شخصیت دی که نه، موږ ملي شاعر دی، د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په دعوه سره مقصد ویلی شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د هغونه په پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رانغښتو خپل ځوانان خپل ولسونه یې د خپل وطن آبادۍ پرمختګ ته رابلل، نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم یشی دی. زه غواړم چې د ملنګ جان بابا همهغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
ولس بیا داسې شاعري خوښي هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې، تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه پې سړي نه سوچ کړی نه یې لیکلي، بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس یې بدرګه کوي که نه ګیلمنه؟
نجیب جانه داسې ده، بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده، زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پې پوهېږي، که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلي سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډیره ساده او عامه لهجه ده.
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته څه وړاندې کوي؟
دا یو غزل دی، وای یار کوي ډکه د کمال خبره، یار کوي ډکه د کمال خبره، پاکه ل شر او ل جنجال خبره، او موږ خود سر د پانا ځای نه مو مخ د سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره، او پښتون بتل د غس در په در، پښتون بتل د غس در په در وی چې نمنی دستر خوشحال خبره، او چې تا ته وګورم را یاد می شي، چې تا ته وګورم را یاد می شي هاګ سپین زیری کلیوال خبره. دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخت، نړۍ سپوږمې ته په ورتګ بوخت ده زموږ پښنا چایو په دال او ای ګیلمنه سخت په خوله مو وای ای ګیلمنه سخت په خوله مو وای خو په غزل کې کړه سنبال وای ناست په یو مورچل کې یو ویرې ژول یو بلا ناست په یو مورچل کې یو ویرې ژول یو بلا د کام د خدای خبر نکړي زما د کام او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شولا ټکه تر کابله او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې وله او تلالیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکه زه خلک تلمه د پښتون نظر په تله او نه دی کام ته خیر رسی او نه دی سر په کام زار کړ زغله ګیلمنه د پښتون د احساس غله
وا ګیلمنه
او دا بل غزل دی نجیب جان وای ولی د هر سر زموار یادې ولی د هر سر زموار یادې ګم کله مسلم کله کفار او خدایا چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مردار او لرو قبر ته سپیناوی ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یاد او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بے کار یادېږم که کله من هر څو ځان سپین ملا یا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم
ګیلمنه څه وخت کې ښه شاعري کولی شي ستا د شاعرۍ وخت څه وي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشۍ کې څه وخت کې شاعري کوې
په ګڼه کې خو باید زه وایم یو دغه هم کولی یو خو هغه فلبدي انداز وي هغه خو نو بیا کېږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وزه اورېږم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له ځورول نور څه شی او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتم نه شي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابوو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړي هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخونکي شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه د ده ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د ده یو شعر وایي
پا بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستا پا بالکل تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پا غم جن زردا سی خود من یا خود من یا ما چ حد نہ لری پا غم جن زردا سی خود من یا خوگ من یا ما چه حد نه لری ستا پا بلتون دمرا غم جن بکر غیرنو وزغنو کر خوبی لیارا بکر غیرنو افغانو کر خوبیلا یارا
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انزورې په تار او ستن جوړ کړی د نجلۍ افغاني ګنډ جامې اغوستې دي منګی پر سر دی او شپېلۍ ښخوي الماس خانم هغه هنرمند ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه احمد شاه بابا او امان الله خان انزورونه ایستلي دي همدارزه د افغانستان په اوسنۍ سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی انزورونه په تار او ستن جوړ کړی دي له دوی په باور چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی
فلحال سوخ کیږي چې پانتون روانه شو یم
نو هم په دغه مقصد زه راغلی یم هاستل ته. نو تاسو پته وي چې هاستل چې کوم ژوند وي هغه ډېر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره، ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي، داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته. نو د دې سره لږ ورته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر، خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخ په وړاندې سره بوت.
په دې تېرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړي؟
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي، خو بیا هم شاکر نو ورته نه ده که داسې څه مطلب ذهن ته مې څوک راغلل یا ډېر ضروري و د یو عکس انځور رغول نو خامخا به کوم.
تاسو تر ډېره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړي دي د تاریخي شخصیتونو د مشهورو کسانو انځورونه مو جوړول، اوس هم هماغسې کوي او که نه دا ستاسو د انځورونو ساحه پراخه شوې؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهورو شخصیتونو یا مشهور هم نه خو چې کوم شخصیتونه زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا هغوی انځورونه به ما جوړول. خو زما هغه هنر چونکې ټول دنیا کې یو نوی هنر و نو د ډېرو خلکو ډېر زیات خوښ یې غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي، نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یو څوک غواړي چې زه دا هغوی انځور جوړ کړم نو هغوی په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور.
یعنی له ډیمانډ مو مطلب دا دی یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي؟
بالکل بالکل.
څرنګه له هغه وخت نه وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه، له هغې وروسته ستاسو کارونه زیات شول او که نه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي؟
ظاهره خبره ده په ټوله دنیا کې دغه یو خبر وچلېدو چې د پښتونخوا نه یو جنۍ چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلی دی، نو ډېرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ورپرېوته چې داسې یو کس هم شته چې داسې یو ناشنا هنر کوي. د هغې نه وروسته خو پهچان جان پهچان هم ډېر شو خلکو ته، ذهن ته هم خبره پرېوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ شو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده نو تاسو هم همدا وویل چې که چېرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ تاسو ورته تیار یاسئ جوړوي، څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ په اسلام آباد کې ژوند کوئ، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
وو بالکل، ځکه زمونږ رابطه خو ټلیفوني وي زیاتره کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واټساپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي، ځکه که زه اسلام آباد کې یم که زه پښتونخوا کې یم نو هغه یو خبره ده ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه وي.
ستاسو په خپل نظر ستاسو په د انځورونو کې چې جوړوي له د مخکې او د اوس فرق راغلی دی؟ څه فرق راغلی وي؟ څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومړنی وخت کله چې ما انځورونه جوړول نو هغه عمر زما تجربه نه وه پکې، اوس وخت زیاتېدو سره چې ما مختلف قسم انځورونه جوړ کړل نو د وخت تېرېدو سره په هغې کې نور هم خوالی راغلی دی، نور هم مطلب کمخ کې په کې سنا سه غلطي و یا داسې و چې ته به لګېده چې دا پتار جوړ شوی، نن سبا چې څکه منظورونه جوړو هغه دومره صفا دي چې هغې تلرې نو ته څوک ګوري نو خلک وایي که د کیمرې وتیا کړې، نو ډېر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډېر مثبت بدلون راولم او نور هم ختم خپل هنر.
د رنګونو له پلوه څه رقم څه تغییر پکې راغلی دی؟ یعنی مخکې مو له کمو رنګونو نه استفاده کوله اوس له ډېرو رنګونو کار اخلي او که څرنګه؟
وو بالکل، لومبنه عکس کده زه وایم نو هغه کې ما صرف یو رنګ استعمال کړی و هغه تور، نو ځکه چې هغه لومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړی و کپڑا سپین و د پاسه ما تور رنگ باندې تار باندې انځور جوړ کړو، هغه پسې چې په غلبیل کې مکل جوړو نو هغه می بیا په تور او سپین سره جوړ کو دریم رنگ ماته یاد شو سم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و نو دغه سری بیا رورو پنځه رنگونه شپږ رنگونه او اوس خو دا کوم تاسو کوم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې وه نو هغه هغه کې د شمار نه هم زیات رنگونه دي ځکه په هغه کې په بې شمېره رنگونه ما استعمال کړي دي نو دغسې اړومبرۍ کې مې ډېر کم رنگونه او اوس چې کوم انځورونه جوړوم نو کوشش کوم چې ډېرو نه ډېر او د ښو نه ښه رنګوکې استعمال.
له هنرمندې الماس خانم څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
غزل دا په ازغیو باندې مات سترګې دا په ازغیو باندې مات سترګې ګل مخ یتا ته می درتا ته سترګې لدوو دینشي د خکلا اندازه لدوو دینشي د خکلا اندازه صبر چکړه مدرت زیات سترګې کله نا کله جګړې ته پریږده کله نا کله جګړې ته پریږده خو ډېرې ساعته سوله ساعتې سترګې مدې شپورته د خال سیوری ترېنه مدې شپورته د خال سیوری ترېنه مدې شه هېڅکله میراتې سترګې که به بېتا بل ته وبرنګه اوړي که به بېتا بل ته وبرنګه اوړي شي دې له ما په اور کې پاتې سترګې بی اجازه دی ورکجه کړی نو اوس بی اجازه دی ورکجه کړی نو اوس ببره وروړنه نوات سترګې ببره وروړنه نوات سترګې
د سجرټي مچلې د دې خبرونې په روسيو کې د یو لرغونی دود پاړه د چیرونو لمخې عمومي حمامونه په لرغونی مصر کې همداراس په لرغونی روم کې دود وو. د اوسني افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخکې په بلخ کې حمامونه وو، خو په دې ارتباط لا هم دقیقې چیرنې نه دي شوې. عمومي حمامونه لا هم په ځینو هیوادونو کې ګرم بازار لري او دود دي، لکه په ترکیه کې، خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په یوې سرګرمۍ بدل شوي دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندوز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي، خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه کول ډېرې ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري، هغوی حمام ته راځي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپي کړو. له چاپي کولو وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپي د انسان هډوکو، عضلاتو، سردردۍ او ځان دردۍ ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمېر کسان د چاپي او کیسه کولو لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
پنځوس کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له شپاړس کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
موږ
دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیري او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. پنځه څلوېښت کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته، یو ځان ګرم کی او کیسه کی، بیا چاپي کوي د عضلات بیرته ځان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود داسې سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه ښه کیسه مال د رضایت لرو ته نه.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکي محمد نسیم آزادۍ روډیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شسپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه ماساژ یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلی هلکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سر ته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دئی چی والو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلی زادا زان غک دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبل ساتلے پنجرا کی ام شما یم او بلاد تاریخ پا دیر کی ام زر کیم پچو گو د وقت نو پا در کی ام اس میں دا ستا اس میں دا ستم پم سی پیا وزری متڑے چھوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی چھپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چھوار